یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه او غرمه مو په خیر وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نیم ساعت خبرونه ته مو زه ناجیه سپه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د هم د خبرونو سرټکی نن په افغانستان کې د خبريالانو لاملي ورځ سره برابر ده. په سرپل ولایت کې په وزلوبي غیګنیونی سنتي لوبو او د نوروز په میلو بندیز لګول شوې ده. او جنوبي کوریا ویلي چې سر راتلونکو پنځشنبه د دغه هیواد په هوایي بندرونو کې د مسافرو روغتيایي کنټرول جدي کوي. د هم بشپړ خبرونه نن په افغانستان کې د خبريالانو لاملي ورځ سره برابر ده. دا ورځ په دغه هیواد کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه په وینا افغانستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک ځای بلل شوی. د دغه بنسټ مندنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوي. د نه په خبره په دغه 115 مواردو کې 10 د وژنې، 21 د ټپي کېدو، 10 د بندي کېدو، 3 پر رسنیو د حملو، 10 د وهلو کولو، 2 د احزار، 8 د تختونی او 50 نور د غواخ او سپکاوی موارد شامل دي. افغان حکومت په 2019 مریض کال کې د هوت وشتما د خبريالانو ملي ورځ اعلان کړ. د دغه پریکړې هدف قربانیانو ته درناوی او اطلاعات رسونی په برخه کې د خبريالانو د میړانې سایل دي چې دیموکراسي پیوړی کوي. په سرپل ولایت کې په وزلوبي غیګنیونی سنتي لوبو او د نوروز په میلو بندیز لګول شوی. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي دا اقدام د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی دی. د سرپل والی عبدالقادر اشنانن ازادي رادیو ته وویل چې د دولتي بنسټونو له مسؤلینو، دینی عالمانو، سپینګیرو او مدني فعالانو سره په دې اړه هوکړه ترسیدلې چې خلک به په غونډو کې لګډون ډډه کوي. په سرپل ولایت کې هر کال د نوروز په ورځ د امام یحیی ابن زید جنډا په ځانګړو مراسمو سره پورته کیږي. په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د مرکز جلال آباد ولسوالیو کې د ټولو هغو دوکاندارانو په وړاندې جدي کمپاین روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځې د یو شمېر احتکار کوونکو دوکاندارانو دوکانونه هم تړلې او مالونه یې لیلام شوي دي. خغری میخیل په خلکو غږ کړی چې د دې ولایت په ګودامونو او هټیو کې بیلابیل ډوله کافي اندازه توکي موجود دي چې باید د خروالې نرخنامې لمخې وپلورل شي. خو که کوم دوکاندار احتکار کوي او یا هم نرخونه لوړوي نو خلک یې باید امنیتي ځواکونو ته په اړه معلومات ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان غواړي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین له تجربو ګټه واخلي. د ارګ له خبرپاڼې لمخې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوه، د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول پکې راغلی دی چې په کابل کې د چین د سفیر وانګیو سره لیدنه کړې ده او پکې ویلي دی چې افغانستان غواړي د چین له تجربې په ګټه د کورونا د ناروغانو لپاره د روغتونونو د جوړولو اقدام وکړي. ولسمشر غنی همدارنګ غوښتي چې چینایي متخصصان او ډاکټران به د کورونا د مبارزې په برخه کې خپل تجربې د ویډیو کانفرنسونو له لارې افغانستان سره شریکې کړي. د هر په خبر پانه کې د چین د سفیر له خولې ویل شوی چې د افغانستان څخه د هغو اړتیا وړ موادو لیست ترلاسه کړی چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې ورته اړتیا لري او هڅه کوي چې دا وسایل به افغانستان ته برابر کړي. د چینایي ډیپلوماټ ویلي ډېر ژر به د کابل او اورمچي ترمنځ الوتنې بیرته پیل شي او افغانستان ته به د کورونا سره د مبارزې لپاره د اړتیا وړ وسایل انتقال شي. خبرونه ته ازادي راډیو نه دوام ورکوي. دا هم سو بهرني خبرونه. په د خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل د کورونا وایرس 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر 102 ته لوړ شوې ده. د خیبر پختونخوا د صحت ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په دغه خپل ټوئیټر باندې په یو بیان کې ویلي چې د کورونا وایرس 15 پیښې د دې ایالت په ډیری اسماعیل خان سیمه کې په هغه 19 کسانو پړل کې سبب شوی چې اوسوس د ایران له تفتان څخه هوا ته رسنه شوی. لبل خوا بیا په سن ایالت کې په 1320 ساعتونو کې د کورونا وایرس 115 نور مثبت پیښې سبب شوی چې په دې سره په دغه ایالت کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 115 لوړ شوی. سربیره پر پاکستان په پنجاب صوبه کې هم روغتیایي چارواکو د کورونا وایرس د یو مثبت پیښې خبر ورکړې. د راپورونو له مخې په دغه ایالت کې په کورونا وایرس اخته تن اوس له برتانیې څخه پاکستان ته راستون شوی. په پاکستان کې کورونا وایرس په ایران کې د دغه وایرس د خپرېدو او له دغه هیواده پاکستان ته د زیارت کوونکو له بیرته راستنېدو سره خبر شوی. او جنوبي کوریا ویلي چې سر له راتلونکي پنجشنبې د دغه هیواد په هوایي بندرونو کې د مسافرو روغتیایي کنټرول جدي کوي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې 8,300 ته رسېدلې او د وایرس تر اوسه 1 کسان مړ کړي دي. په قزاقستان کې بیا چارواکو ویلي چې دغه هیواد کې د کورونا پیښو شمېر 20 ته ورسېد. 14 پیښې تازه د دې هیواد پلازمېنه نور سلطان کې رامنځته شوي. له بل خوا ټاکل شوي د اروپا د فوټبال اداره نن په 200 اروپایي هیوادونو کې د فوټبال د پلان شوي لوبو د ځان اعلان وکړي. دا لوبې د 2000 کال د جون له 12 د جولای تر 12 پلان شوي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادې رادیو اوریدل. دغه خبرونه د آزادې رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته یې د آزادې رادیو .com یا آزادې رادیو .org.
ګډې همکارۍ دوام.
وړاندې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل.
ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم د دوو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده.
دا به هم واورئ چې د هلمند په ریګ ولسوالۍ په ریګ کې یو شمېر افغان سرتیري څنګه ولې وژل شول.
معلومه خبره ده چې دوی د غلو سره لاس دي، دوی خپل مغله دي، هم زما د سربازان په واسطه چې هغه ورکړي د وطن د دفاع لپاره دوی بیا یې هلته پرې کې جنگي.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د امریکا څو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات خپروي. همدارنګه دا اورئ چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړ شویو کسانو شمیر له 2000 پورته شو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونې خبرونې تکرار اورئ چې اورېدلې مه هېروئ. دوستانو ازادي رادیو ته غواګي است. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. ایئر فورس مجلې په یو تازه راپور کې لیکلي، یوازې د فبروري میاشت کې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې 360 بمونه غورځولې دي. د هغې راپور پر بنسټ چې د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ لخوا خپور شوی، د 2000 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 215 بمونه غورځول شوي دي. بلخوا د افغانستان حکومت له طالبانو سره د داعش او القاعده ډلو د اړیکو په پریکون ټینګار کوي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
امریکا سره د طالبانو د هوکړې د لاسلیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. ایئر فورس مجله د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ له قوله لیکي، یوازې د تیر فبروري په میاشت کې د امریکایي پوځیانو لخوا په افغانستان کې 360 بمونه غورځول شوي دي. راپور زیاتوي، د 2000 کال له پیل راهیسې امریکا په افغانستان کې د هوایي بریدونو له لارې 215 بمونه کارولي چې د تیر کال د همدې مودې شمېر ته په نږدې کېدو دي. سرچینه زیاتوي، امریکایي پوځیانو د میلادي کال له پیل راهیسې ټولې 2340 الوتنې کړي او په ټوله کې 215 پاونډه مهمات د ترهګرو پر اهدافو غورځولي دي. سرچینه وایي، په دې هوایي بریدونو کې د داعش د خراسان څانګه او القاعده وسلوال په نښه شوي دي. ایئر فورس لیکي، په تیر فبروري میاشت کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه د تیر 2019 کال د همدې میاشتې په پرتله کم، خو د 2009 کال وروسته د هر کال د همدې میاشتې په پرتله زیات دي. روان کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې طالبان نه دي په نښه شوي. افغان حکومت که څه هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا د همکاریو له دوام خبر ورکوي، خو لا هم له طالبانو سره د دې ډلو د اړیکو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل.
د نړیوال تروریزم، القاعدې او داعش پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم د دوو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده. مهمه ده چې د طالبانو اړیکه دغه ګروپونو سره پرې سي او د افغانستان دولت په دې ارتباط اطمینان ترلاسه کړي.
خو آیا له طالبانو سره له هوکړې وروسته د امریکا لپاره داعش او القاعده ډله د خطر زنګ دی؟ پوځي شنونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا په سیمه کې د خپل تلپاتې حضور او ترخوایې د القاعده او داعش د راتلونکي خطرونو د مخنیوي په خاطر پر دې ډلو خپل بریدونه جاري ساتي، خو دای ټینګار کوي مهمه ده چې په سیمه کې د دې ډلو په تنځایونه او ملاتړي په نښه شي.
هغه څوک چې پالون کې د دې ډلو او یا تمویلونکي دي، زه فکر کوم چې د دوی تر څو پورې چې د هغوی اساسي مرکزونه په نښه نه شي، تر هغه وخته پورې دا نه تنها د امریکا لپاره بلکې د سیمې لپاره یو لوی خطرناک ډله ده.
په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان داسې مال داعش او القاعده ډله هدف ګرځوي چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو هغه دریس ستایلی کوم چې له داعش سره د طالبانو مبارزه بلل شوې ده. زلمی خلیلزاد د طالبانو وروستۍ اعلامیې ته په اشاره ویلي دا د القاعدې او نورو ټولو هغو ډلو پر ضد چې متحده ایالاتونه یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامه ژمنتیا څرګندونه کوي چې دوی سره یې توافق کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، هم اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. له بلې خوا نظامي کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله یې پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. نظامي کارپوه باری عارض ازادي راډیو ته وویل القاعده متحرک فعالیتونه نه لري، خو امریکا یې د راتلونکو پلانونو په اړه اندېښمنه ده. امید زهیرمل له ښاغلي عارض سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې فعالیت د امریکا ګټې ګواښي؟
تر هغه ځایه پورې چې موږ مطالعه کوو او وینو جنګي حالات په افغانستان کې، القاعده خو یو نوم دی چې موجود دی، کم عملي تحرکات موږ نه دي لیدلي. او داعش په نسبي شکل باندې تهدید دی، اما په دون سطح باندې نه چې د تشویشونه کې وځي. خو یقینا د طالب موجودیت د داعش په وړاندې یو ښه الټرناتیو کېدلی شي.
اره سبوس کې چیرته داعش او القاعده په افغانستان کې د امریکا تر برید لاندې راځي، آیا دا د راتلونکو خطرونو د مخنیوي لپاره دا بریدونه کوي کنه امریکا یوازې په سیمه کې د خپل حضور د ساتلو په موخه خپل بریدونه ته دوام ورکوي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس هم ارزیابي ده چې داعش د نړۍ لپاره او یا خاصتا په افغانستان کې یو تهدید دی نړیوال. په دې لحاظ باندې د هغو شتون تر ډېره نه زغمي، اما دا چې د امریکایانو کوم منافع ته به په دې سیمه کې خطر پېښوي دا څرګندنه.
آر اس اب اوس د افغانستان حکومت وایي چې که چیرته طالبان د القاعده او همدا ډول داعش ډلې سره خپلې اړیکې پرې نه کړي، اندېښنې هماغه ډول باید پر ځای پاتې کیږي لکه څنګه ډول چې مخکې وي. اوس په دې بریدونو کې یوازې د داعش او القاعده ډله په نښه شوې ده، اما طالبان یوازې څنډې د هوکړې پر اساس باندې راغلي دي. فکر کوي چې یقینا په تضمینی ډول هغه ډول چې اوس امریکا وایي د دې ډاډ به افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړل شي چې طالبان به نور له داعش او القاعده ډلې سره اړیکې نه ساتي؟
د افغانستان حکومت چې ډېر دې موضوع ته ګوته نیسي، زه فکر کوم چې دا هغه اختلافات چې داخلي چې کشه عمل تر سترګو سي هم یو منفي وجه ورته پیدا کیږي. دا چې طالبان به د القاعده او داعش سره په هیڅ صورت د داعش سره اړیکې نسي ساتلی، او د توافق پر لحاظ باندې د القاعده سره هم اړیکې شکېدلی دي. خو موږ ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې د القاعده شتون یا دغه عملیات داسې څرګند نه دي تر سترګو سره.
دوستانو، هم اوریدل چې یو شمېر نظامي کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اوس راځو اقتصادي خبرونه له خاطر پردې څخه اورو.
د هرات ولایت د ګمرک اوید د مالی کال په لومړی روبه کې 3 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدین ازادي رډیو ته ویل ټاکل شوی هدف زیات و خو د کورونا وایرس له کبله چې په سوداګرۍ چارو کې خنډونه رامنځته کړ هغه هدف ته ونه رسیدو.
امسال ما امید ما بالاتر از 3 میلیارد بود، ولی متاسفانه ما با یک مرض بسیار خطرناک دی 2-3 ماه اخیر روبرو شدیم و واردات ما بسیار کم شده، سرحد ما برای چند مدت بسته بود. دیگه ما او توقعی را که داشتیم که در این روب ما بتانیم عواید خود بسیار بالا ببریم.
خاغلی مسجدی وی تیرونی ده هرات ولایت ده گمرک چخل 130 میلیون افغانی زیاد عواید ترلاسه کرد چه ده رقم ده ملاحظه ورده. ده مالی وزارت وی پده گمرک لی اصلاحات و روس وستمه کیگی چه لی گمرک چخل ده تیر کال پا پرتل چو برابر زیاد عواید ترلاسه شی. د افغانستان ډیر واردات توکي له ایران، قزاقستان او ترکمنستان څخه د هرات لاله افغانستان ته وارديږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې پراتلونکو مریض کال کې اوسل شل د چورګړو لوی او شل زره واړه فارمونه جوړ کړي. د دې وزارت مین اکبر رسمي لاسادي رډيو سر په خبرو کې ویل په تیر کال کې اتیا د چورګړو لوی او شل زره زیات واړه فارمونه جوړ کړي. هغه ویل افغانستان په دې برخه کې ځان بسیاني تر رسیدلی او اوس مهال اتیا فیصد د داخلي بازارونو اړتیا پوره کولای شي. د کرنې وزارت وی د چورګړو د تولید په برخه کې افغانستان د پرمختګ په حال کې دی. دا په داسې حال کې دی چې د کورونا وایرس له امله د چورګړو او هګۍ واردات له ګاونډیو هیوادونو څخه بند شوي، خو د افغانستان د کرنې وزارت وایي دغه محدودیتونه نشي کولی د هګۍ او چورګړو په محصولاتو منفي اغیزه پرېږدي. د دې لپاره چې افغانستان اوس کولی شي په دې برخه کې خپلې اړتیاوې پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا سو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایرس چې د چین له ووهان ښار پیدا شوی اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پریښته شوي او ډیری هم له امله مړه شوي دي. نور تفصیل له نوریاس نوري چې د اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. نوري صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
بله ناجیان سلام. څلور جمهوری غوښتونکو سناتورانو په یو ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړی پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایرس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځایه غلی دی غلطو معلوماتو په خپرولو سره د دغه وایرس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پرده اچوي. هغه وایرس چې د دوی په وینا په نړۍ کې د لسګونو زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د و سناتورانو چې ټول د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي وویل د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې دعوې خپروي چې ګوند د امریکا پوځ دغه ویروس د چین ووهان ښار ته راوړ. هغه خاصه چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې دغه ویروس خپور شو. د و سناتورانو په ګډ بیان کې دغه راز وویل دغه غلط معلومات ښیي چې د کمونیست ګوند تل د نړیوالې ټولنې د ښوالي په نسبت خپل اعتبار ته ترجیح ورکوي. د دوی په وینا دا د نړۍ مشرتوب نه دی. سناتور جیم ریچ د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او نور درې غړي چې دغه تورې پر چین لګولی جان باراسو، مارکو روبیو او کوري ګارډنر دی. چین هماغه د دسمبر په لومړیو کې په دې پوه چې د دوی په وینا د کورونا ویروس نوې بڼه کووید 19 مرګونی ویروس دی او په چټکۍ خپرېږي، خو دوی ډاکتران او خبریالان غلي کړي وو. حتی د دوی په وینا کله چې نړۍ له دغه ویروسه خبره شوه د چین کمونیست ګوند د هېواد ته د دغې ناروغۍ د څېړنې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي ورتګ 2 اونۍ وځنډوو. امریکایي سناتورانو هم داشان په دغه لیک کې ویلي چې دغه ناسم اقدامات د دې سبب شوي چې وضعیت دومره خطرناک شي چې نن ټوله نړۍ ورسره مخامخ ده. تر اوسه پر کورونا ویروس په نړۍ کې 1,01,000 زیات کسان اخته شوي چې له 100,000 زیاتې هم له چینه بهر دي. دغه څلور سناتوران پر چین دغه تور داسې مهال لګوي چې پر جمهوري غوښتونکو د پیکینګ انتقادونه هم زیات شوي. پیکینګ وایي د چین وایروس یا د ووهان وایروس په یادولو سره دغه ناروغي چې اوس هر ځای ته خپره شوې سیاسي کوي. د جمهوري غوښتونکي غړي کیوین مکاتی په خپله ټویټر پاڼه کې دغه ویروس ته د چین ویروس کلمه کارولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه د ووهان ویروس یاد کړی دی. روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت دولتونو او رسنیو ته خبر ورکړی و چې د ووهان ویروس یا د چین ویروس یا هم د آسیا ویروس د کلمو له کارولو دې ډډه وکړي. بلې نجاجم
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. دوستانو و موریدل چې د امریکا سو جمهوري غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړی چې د کورونا ویروس په اړه غلط معلومات خپروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو تغواګي است. اوس هم راځو دې ته چې په هلمند کې یو شمېر افغان سرتیري څنګه ولې وژل شول. مدني فعالان وایي د کلونو راهیسې په هلمند کې د ریګ جبار په نوم سیمه کې یو شمېر افغان سرتیري او غیر مسؤول وسلوال په غلا پسیزي او وژل کیږي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه الیاس دایي راپور لري.
د هلمند مدني فعالان چې په یو اعتراضي غونډه کې د دوشنبه په ورځ راټول سوي ول، ادعا یې کوله چې د پولیسو او نظامي مسؤلینو یو شمېر مشران افغان سرتیري د خپل اصلي دندو پر ځای چې د امنیت ساتل دي د شخصي ګټو دپاره ریګونو او دښتونو ته د غلا دپاره استوي. دوی رسنیو ته وویل که څه هم دا لومړۍ پیښه نه ده، خو تر ټولو تازه هغې ته چې د اورکم په اونۍ یعنې تېره میلادي میاشت کې وسوه اشاره وکړه.
دغه نږدې مرجع ته نه ستلی، ګرم سیل ته نه ستلی، یو ولسوالی ماس پلاس کې نور ټولې منډې کې د مخالفینو پلاس کې تل لس ګونه کیلومتر د مخالفینو په ساحه کې اخوا ته چې په کاچاک خبر شه څنګه ځان ورسې، هغه څنګه ګیروالی سي. نو خدا معلومه خبره ده چې دوی د غلو سره لاس دي، دوی خپل مغله دي، هم زما د سربازان په واسطه چې هغه ورکړي د وطن د دفاع لپاره دوی بیا یې هلته پرې کې جنگي
کچيري پیدان کې دا څو تر څو بدا کیږي. خو دلته پولیس د وطن د خدمت لپاره د دې لپاره نه چې تبلر سره یو تغلا په وکه، هغه پنځه شپږ کاسه لس کاسه دي تر اوسه پراته دي.
په دې وروستۍ پیښه کې چې د هلمند د والی ادارې مرستیال هم تایید وي، پنځه تنه چې د سرچینو په حواله یو یې د ملي امنیت کارمند او څلور پولیس وژل سوي دي. د والی مرستیال مجاهد الله سفاري که څه هم دا ونه ویل چې وژل سوي سرتیر د چا په دستور غلا ته تللي دي، خو د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې یو شمېر لوړ پوړي ولایتي دولتي مسؤلین پکې لاس لري.
په دې کې هغه د پولیس څوک پولیس چې هغه رسمي پولیس و هغه وتلی وه چې د هر چا په امر باندې وتلی وه، ریګ ته تللي وه د غلا دپاره چې د قاچاقبرو مخه ونیسي غلا وکړي، او بالاخره هغه د دښمن په کمین کې وختله او زموږ پولیس یې په اصطلاح شهیدان کړله یا مړه کړله. نو زما غوښتنه دا ده چې د مرکز څخه یو باصلاحیته هیئت راشي تر څو د موضوع په دقیق ډول باندې بررسي کړي.
دولت مقام په دې مسله کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي او د دې موضوع د چړینې په مخه د یو پلاوي د ټاکل کېدو خبر ورکړی دی. د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالانو غوښتنه وکړه چې د دغه مسلې د چړین دپاره دي د مرکز کابل څخه یو باصلاحیته هیئت وګمارل شي چې په آینده کې په ناوړه کارونو کې د سرتیرو د ګمارنې مخه ونیول شي.
او وسالنج کوم پلاوی د ولایت ته خواټا کل سوې دی، یعنی دا د موضوع د چړین دپاره قطن کفایت نه کوي، نه موږ پر دې چړینو باندې دومره باور لرو. نو پر مرکزی حکومت ځخ کوو چې دا موضوع دې عادي نه ګڼي، د دې لپاره د ولایت مقام په سطح د په ولایتي کچه چړین قطن ګټ نه کوي. موږ د مرکزی حکومت څخه آیت غواړو چې دلته راشي.
ای خواهش ما، تقاضای ما از دولت مرکزی او از دولت محلی همی است که حسکارا باید با وجه احسنش با موظفیشان بانه سب خدانه هر جای برده از پیششان استفاده نکنن کار نگیرن.
د مدني فعالانو د دغه ادعا او دولت مقام د مرستیال د تایید پاره چې ګواکرګي جبار ته د غلا د پاره استول سوي پولیس د مشرانو په دستور تللی دي کنه، د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال خلیل جواد سره خبرې وکړې. هغه هم ومنله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند پولیس او یو د ملي امنیت کارکوونکی په ریګ کې وژل سوي دي، خو په دې اړه چې آیا دوی غلا ته تللي دي کنه څه ونه ویل. هغه هم د دې قضیې د چیرین دپاره د یوه هیئت د ګمارني خبر ورکړ. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د غلا دپاره د سرتیرو ګمارل لومړی ځل نه دی. دی وایي که اوسنۍ مسله دقیق ونه څېړل سي په آینده کې به ډېر واړه مشران او د سرتیرو مسؤلین د اصلي دندو پر ځای ځواکونه په غلاو پسې واستوي.
نو بیا څه خبره ده، دا مشکل غالي پای شي هغه کسان بیا عبرت اخلي چې هغه دا کار کوي، هغه کسان ویني چې په مابس کې ناشتي، نو بیا دا مشکل الیدای شي په ډول نشي.
افغان ازادي راډیو ته وویل د دغه ډول تر ټولو لویه پیښه د 2015 میلادي کال په لومړیو کې وسوه. هغه محل ګڼ شمېر افغان سرتېري د همغږۍ پرته ریګ ته د قاچاق برد نیولو په موخه غلا ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا بمبارد او دوه دېرش تنه ووژل شول. هغه وخت هم اکثره وژل سوي کسان پولیس ول. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
د محمد الیاس د ای راپور مو اوریده. اوس راځو کابل چاپ او رسپانو ته، چې تر ډیره په کابل ښار کې د قیمتونو د لوړېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړې. دغه رسپانو ته خاطر پردیس کتنه کړې.
د ملیارمان ورسپانې له خدای وویرې کې په عنوان خپله مقاله پیل کړې او لیکلي دي چې که څه هم په افغانستان کې د کورونا په وایرس اخته کېدونکي کسان مخ په لوړېدو دي، د دې تر څنګ په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی او ان د قحطۍ په اړه اندېښنې راپارېدلې دي. ورسپانې وړاندې لیکلي چې د پاکستان له لورې د تورخم د پولې تړل کېدل د دې لامل شول چې خوراکي توکي بیې لکه وړه، وریجې او غوړي د پلازمېنې کابل په بازارونو کې په حیرانوونکي ډول لوړ شي. د سرمقالې لیکونکي په باور په داسې حال کې چې د بندرونو تړل کېدل پیل شوي او دا د هټۍ والو لوري ظلم دی او دوی د بیو په لوړوالي کې خلک ځوروي. ملي ارمان ورسپانې د کورنۍ چارو وزارت د هغه اقدام چې کوم هټیوال چې وړه او نور خوراکي توکي په لوړو بیې پلوري او د هغوی دوکانونه تړل کېږي په اشاره سره ویلي چې خلک له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د هیواد دولتي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له احتکارانو سره به جدي چلند وشي. دغه ورسپانې همداراز ویلي سره له دې چې پولې له منځنۍ آسیا هیوادونو سره خلاصې دي او هیڅ ستونزه په دې پولو کې نشته، خو د هټیوالو احتکار خلک سخت اندېښمن کړي. د ورسپانې په حواله اوس مهال یوازې له پاکستان څخه وړنه رواردېږي، بلکې له قزاقستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دغه واردات په عادي ډول دوام لري. ورسپانې د دې بیان سره چې احتکار په اسلام کې ستره ګناه ده، له حکومت، رسنیو او دیني عالمانو غوښتنه کوي چې د احتکار پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او پرې نږدې چې په خلکو ظلم وشي. او د هشت صوب رسپانې په خپله سرمقاله کې په هرات کې له روغتون څخه په کورونا وایرس د اخته کسانو تېښتې په اشاره سره ویلي، په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان ده، تېره ورځ د هرات له ولایتي روغتونه د کورونا یو شمېر مشکوک ناروغان تښتېدلي. رسپانه دغه عمل یو شرم بللی او لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې خلک خپله ورځي روغتونو ته تر څو معاینه یې وشي او د ناروغۍ پر مهال ځانونه قرنطین کړي تر څو نورو خلکو ته یې ناروغي ونه غځېږي. رسپانه په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ګرم بللی او لیکلي دي چې تر دې دمه دغه وزارت لا خلکو ته دا قناعت نه دی ورکړی چې قرنطین یوه عادي پروسه ده او د ټولو خلکو د روغتیا لپاره مهمه ده. ورسپانې لیکلي چې روغتیا وزیر باید دغه شرم له امله له خلکو بخښنه وغواړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووېډ 19 کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. په دې اړه تازه حال اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه پورس په افغانستان کې د کرونا د مثبت پیښو شمیر 22 ته ورسید. ورسته یې مثبت پیښه هم هرات ولایت کې ثبت شوه. بل خو افغان چارواکي وایي د هغه 30 کسانو څخه چې د دوشنبه پورس په هرات کې د کرونا د مشکوک ناروغانو لپاره د ځانګړي شوي روغتون له قرنطین وتښتېدل، یوې مثبت او ودېرشې د کرونا وایرس نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو روغتیایي مسؤل ډاکټر محمد داسر فوشنجي پرون په هرات کې ازادي راډیو خبریال ته وویل د دوی د معایناتو نتایج یې د دوی له تېښتې وروسته ترلاسه کړل. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قرنطین کې له دې کسانو سره ناسم چلند او د اسانتیاو نشتوالی د دوی د تېښتې سبب شو.
ارزی خدمات صحی بسیار به وضع خوب ما حیاتی که از کابل آمده همه چیز بررسی کرده.
قابل فوشنجی وایی دوی تا پا دیر خد اول روختهی اسانتیاوی ورانده کیگی. مگل کابل سخرا غلی پلاوی طول مشکوک او هغوی چی مثبت گرنل شوی ولیدل تا سوار شیخ پلای هم وو گوری. دوی تا پاکی بستری وسایل او خوال برابر شوی. دا داکترانو چلند هم ور سر دیر خده زکا هغوی پوهیگی چی دا کسان لسد اولی وایروس سر مخدی. د ډاکټر فوشنجی په وینا یوازې ستونزه دا ده چې د کرونا د معایناتو یو مرکز دی او هغه کابل کې دی چې له کبله یې د معایناتو نتایج په ځنډ راځي. نوموړي وویل چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي څو په هرات کې د کرونا د معایناتو اسانتیا رامنځته کړي او کابل ته د معایناتو د استولو اړتیا له منځه یوسي. هرات له ایران سره پرانستی پوله لري او ایران په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې پکې دي. ارک د دوشنبه پورس د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې وویل چې افغانستان غواړي د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر طبي تجهیزات له خپلې ملي بودیجې څخه وپیري او د دې تجهیزاتو لیست آماده شوی. ولسمشر غنی دا خبره په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدنه کې کړې چې د ارګ په وینا له کرونا وایرس سره د مبارزې په څرنګوالي او په دې برخه کې د چین له تجربو څخه پر استفادې پکې خبرې وشوې. چین چې د کووید 19 وایروس د پیدا کېدو اصلي ځای دی او د دې وایروس له کبله یې تر اوسه تر ټولو زیات زیان لیدلی. په وروستیو کې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د پرمختګونو رپورټ ورکړی. د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې د چین سفیر د کرونا سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د خپل هیواد له اړخه د مرستې سینه ډبولي. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي افغانستان به په دې برخه کې د چین له تجربو زده کړه وکړي څو په کرونا اخته ناروغانو د درملنې لپاره د کلینیکونو د دقیقو او سمو ودانیو د جوړولو په برخه کې چټک اقدام وشي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې خارج سیمو کې د کرونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغان روغتیایي متخصصان د ووهان ښار کې د چین له روغتیایي متخصصانو سره د ویډیو کانفرانسونو له لارې وصل شي څو د هغوی د تجربو استفاده وکړي.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. نن په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې سره برابر ده. دا ورځ په دغه هیواد کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه یې په وینا افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک ځای دی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د ټولو هغه دوکاندارانو په وړاندې جدي کمپاین روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان غواړي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین له تجربو ګټه واخلي. په خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل د کورونا ویروس 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. جنوبي کوریا ویلي چې سر له راتلونکي پنجشنبې د دغه هیواد په هوایي بندرونو کې د مسافرو روغتي کنټرول جدي کوي. او د روسیې د اساسي قانون محکمې د دې هیواد په اساسي قانون کې هغه بدلونونه تصویب کړي چې له مخې ولسمشر ولادمیر پوتین کولای شي بیا هم د روسیې ولسمشر شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مندیم روغ جوړ خوشاله رامه اوسی او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسی. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مینوالو په دې خبرونه کې کولای سي له موږ سره په اړیکه شئ او کوم موضوع مو چې ټاکلې د واکسین په اړه دی. واکسین څه ګټي لري، خپل واکسین څه دی او څو ډولونه لري، او د خبرونه په پای کې به د کورونا په روغی باندې هم خبره تری ولرو. او د دې ترڅنګ تاسو کولای سئ چې لمک سره اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنې هم مطرح کړئ. نو د اړیکې شمیرې دی 0995 40 او 0928 22 55. او زه مرسل زازی ستاسو په درنه چوپړ کیم. د مخ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب عبدالغفار نورزی، په خبرونه کې به لمخ سره میلمه ووسی او ډاکټر صاحب به هم جنو مواردو باندې خبره تری ولري. دا چې خپل واکسین څه دی، واکسین په څو ډوله دی، څنګه رامنځته شوی، څونه ګټې لري او څونه هم زیانونه لري، په دې موضوع باندې به دو دوی سره خبره تری د تلیفون لاري ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام مهربانی صاحب، زه آماده یم ته صاحب
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب په سر کې کاچری په دې اړه راته وایاست چې خپل واکسین څه ته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره مننه تاسو نه چې موږ ته دومره وخت مو راکړ تاسو سره په دې دغه کې اشتراک وکړو. واکسین یو بیولوژیکی ماده ده چې د هر مرض د دماغ خپل میکروب نه اخیستل کیږي او د تنظیمیږي دماغ په دغه کې مقابل دماغ مرض لپاره یو دفاعي شی جوړیږي. نو دا د ساينس لحاظ نه کله چې دا واکسین کش شو هماغه وخت نه دا شروع شو. نو په دا ډول ده داولونه لري دوک دغه ده د تداوی لپاره استفاده کیږي او وقایه لپاره استفاده کیږي.
بله، په داولونو باندې به خبري وکړو. او خپل واکسین څو ډول لري او د کوم کوم موارد لپاره شتون لري؟
واکسین خو متاسته هر څوک چې په دوه طریقه جوړیږي او دا دغه ده استفاده په دوه میتود په خاطر ده دوه دغه لپاره. مثلا نیو وقایه په خاطر وقایه په دې معنا چې یو کس مخکې نه واکسین لګی چې دغه مرض کې اخته نشي، او بعض واکسین نه چې بیا هم واکسین د پاره ده هم تداوی د پاره ده. مثلا په یو مریضی د مثال روبیلا، دا روبیلا چې دا بل توان نه لري، هم دغه واکسین چې دا د دې دغه د پاره هم د وقایه د پاره هم د پروینشن د پاره او تداوی د پاره هم ده.
بله ډاکټر صاحب، خپل واکسین کچری راته وایست څه ګټه لري؟ ګټه به یې
ګټه خو ډیر ده. که تاسو مثلا مثال په ډول د پولو مثال په ډول تاسو در کوم، ډیر دغه شی د خزنه پخوا چې و ډیر ماشومان مایوب کېدل، فلج کېدل، بعد له هغې نه چې دغه واکسین کش شو نو دا کله چې یو کس اخته کېدل په پولیو باندې هغه مایو کېدل، نو دا کله چې واکسین کوي د دې هغه بدن کې مدافع جوړیږي، او کله چې هغه میکروب دی بدن کې هغه غواړي چې دغه وکړي عامیانه په ډول وایم فعالیت شروع کړي، دغه واکسین دغه مخنیوی کوي فعالیت نشي کولای. نو د دې ګټه دې نور هم ګټه لري. طور مثال همدغه سې د نور امراض خاطر، مثلا د توبرکلوز ده، د دیفتری ده، د تور توخی ده، سیاسرفه د شرای ده، د چې دغه امراض ډیر زیات او په خو زیات او حتی ځینې مریضان مثلا کړه چې د مریضان کې اخته کېدل دا تر سایبان یا دغه نشه تشخیص کولای، اما مرګ میر زیاتو، اما کله چې دغه واکسین کش شو او د امراض په خاطر ډیر ګټور تمام شو، اوس حتی ډیر پیشرفته ممالک کې د واکسین کله چې ماشوم په تولد کیږي هماغه وخت نه ورته واکسین شروع کوي، ځکه هماغه ممالک کې دغه امراض نشته ده. اما مثال په ډول درکوم تاسو ته، مثلا عقب مانده ملکونو کې لکه افغانستان یا پاکستان، دغه ملکونو کې ګورئ دا امراض ډیر ده. نو د دې ګټه کله چې هغه مناطق کې هغه ساحو کې هغه ممالک چې په لږ پوهاوي په سی بش کې ډیر ده خلک واکسین کوي، هلته دا امراض هم نشته ده. د هغوی مثلا هم دا تاسو چې کوم خدمات اوس لرې، کوم خدمت چې کوئ، دا ډیر یو باارزښت خدمت ده، ځکه مثلا افغانستان کې خلک د دغه باندې نه پوهېږي د واکسین په ارزښت، یا صحي نشرات چې د هغوی نه اوري، دغه په خاطر امراضونه ډیر ده.
بله
نو د دې ګټه ډیر زیات ده.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، موږ به یو څو اوریدونکو پوښتنې هم راواخلو. سمه ده،
مهرباني شوه،
ډیر زیات مننه. ورکو شو دوستانو اوریدونکو ته، که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ کولی سئ له موږ سره په ژوندۍ بڼه په اړیکه شئ. د اړیکې شمېرې د 0999 شل 15 30 40 او 0999 225 55. ورکو شو اوریدونکو ته، بلې سلامونه، وخت په خیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني، ازادي رادیو ده.
زله غزنی څخه خبر کوم.
کچری خپل نمبر ته وایست.
نن سلیم احمد ده، کساب یم.
سلیم محمد، مهرباني، پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه.
دغه څه موږ دلته د چرګانو کسابي لروخه ټول وخت موږ دغه میکروب ته وکړو، تاسو که څه ته پلاس کو ته موږ وکړو، یا نور کوم داسې
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بیا هم تاسو ته توصیه وکړي، که چیرې د واکسین په اړه پوښتنه لرئ، نننۍ موضوع مو د واکسیناسیون په اړه ټاکلې ده چې خپل واکسین څه دی، څنګه رامنځته سوی دی، او ولې موږ تاسو واکسین کوو. که چیرې د دې په اړه تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
واکسین په اړه پیدا کیږي، خو دغه خبره ته به داسې وایې چې چیرې پیدا کیږي، دلې په غزني کې بخار کې اوسو، دلته دواخانو کې پیدا کیږي، یا واکسین شته چې دغه د کورونا دلته خو ډېر خلک راځي له ایرانه کې.
بله،
دلته اوس تقریبا په داسې په داسې دا مخ راغله، یو سرپنځه سفره را روانې خو پوښتنه ځینې کوي له ایرانه راځي.
بله بله، ډیره زیاته مننه ورور د تاسو له اړیکې نه، مننه کوو د ورور نه. دوستانو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ، بیا هم اړیکې ته ورسو او بعد دغه نه بیا ډاکټر صاحب ته ورسو. بله سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
علیکم السلام. میربانی ازادی رادیو ده روختیا ده جوان شتمنی خبرونه.
ده کندار نه خبر ده سره کوم.
میربانی تاسو موضوع خسته ده؟
و ده کرونا پر برابر بوی.
نه ده واکسین پر خبری که و خپل واکسین چه ده او ولی رامنسته شوه ده تیش پا درد خوری گتی چه ده تاوانی چه ده ده موضوع پر خبری که و.
ده
کچنیانو واکسین. نه یوازې د کوچنیانو واکسین، د لویانو د پاره، د ښځینه او د پاره په ټوله کې په واکسین باندې خبرې کوو.
د زموږ په علاقه کې خو واکسین شته، مونږ زیات خلک پوهاوی نه لري، دغه دی وایي دا تاوانونه لري او دا داسې دي او زیات خلک لیوالتیا نه ورته لري چې مثال دی واکسین وکړي.
تاسو په نظر علت یې څه دی ولې خلک واکسین نه کوي؟ البته هغه واکسین چې د کوچنیانو د پاره دي، هغه واکسینونه چې د میرمنو د پاره شته دي،
علت یې دا دی چې اما په هوایي نسخه مثال دی وپوهوي چې مثال دا د دغه د پاره دی، دا داسې دی. وګر د خلک بې سواده خلک دي، زموږ شته د افغانستان د موږ شته د معلمي دي چې دی پوه نه لري چې مثال دا د دغه مرض دوا دی، زما درته مي زما دغه دی.
ډیر زیات مننه ورور د تاسو نه. د ډاکټر صاحب خبرې به تاسو هم واورئ. ډاکټر صاحب ته ورزو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ته پام وو؟ لومړی پوښتنه دا وه چې کچېرې خصوصا د دې کرونا ناروغۍ په اړه دوی پوښتنه درلوده چې موږ څه کولی شو، چې البته ورور مو ویل چې موږ یو دوکان لرو او دسکشونه واغوندو، څه شی واغوندو. د دې موضوع په اړه کچېرې تاسو لنډ یو معلومات ورته ورکړئ.
صحیح ده، بسم الله الرحمن الرحیم. دسه دا کرونا مرضی چې دا دا پخوا په تقریبا 1980 کال کې کښ شوی و، هغه وخت دا دا مرض کښ شوی. بیا په 2011 بیا هم داسې یو بل مملکت کې د دې یو مرستیا پیدا شو. اوس بیا دا مرستیا چې دا په سه کال کې د چین ووهان ښار نه شروع شو. دا ویروس دا ویروس داسې شی ده چې د ویروس نور بکتری چې دا ضد دوا لري، عامیانه خبرو کوم، اما ویروس چې دا ضد دوا نه لري.
په دې برخه کې کوم واکسین هم ورته راپیدا سوی ده کنه؟ اگر چې ویل کېږي چې تر دې دمه کومه خاصه تداوی نه در رامنځته کړې، اما بیا هم په دې برخه کې کار کېږي چې باید یو واکسین ورته راپیدا سي. تاسو نظر څه دی په دې برخه کې، ځکه چې تاسو په دې برخه کې ډیر زیات فعالیت لري، کار کوي؟
موږ هم د مخم تاسو وسمر کوم د واکسین په برخه کې افغانستان کې فعالیت لرو، اما افغانستان د څه د شپقله واکسین چې د وزارت محترم ساتمه رایګان تطبیقي، مثلا د دغه د ټوخي د توبرکلوز د پولیو ده، مونږ چې دا نور د کوم واکسین چې د وزارت ساتمه مونږ ته اجازه راکړی ده، مثلا وقایع په خاطر د تور زیړی د همداسې د سپی خوړل دغه شیان مونږ رسمي واردوو پښتو. دا کرونا هم چې ده چون تر اوسه پورې په دنیا کې د دې واقعیت نه و، اوس چې پیدا شوی ده نو ډېر دانشمندان وهي وایي دوی باندې ریسرچ روان ده، تر اوسه پورې واکسین کښ شوی نه ده. اما داسې مریضان چې د دې معمولا ناراض علائم هم لکه زکام غوندې ده، کله چې یو کس نیسي عین هغه غوندې ده. نو د دې فقط دفتا یا خلک باید دومره عامه پوهاوي چون نشته ده. دغه تاسو ډېر اوس بیا تکراروم چې تاسو ډېر ښه خدمات لري چې عامه پوهاوي د رادیو ازادي لخوانه کوي. فقط د دې فل حال دفتا باید خلک یو اجتماع نه لري شي، مثلا د هوټل واده کې چې هوټلونه کوي دا باید منه شي.
بله، یعنی ګڼه ګوڼه کې شرکت ونه کې اشتراک ونه کې
داسې خلک باید یو ځای نشي، یا مثلا مکاتبو کې یو ځای نشي، یا نور هم داسې که څوک ځان دغه کوي وقایه کوي باید ماسک واغوندي او لاسونه باید هر وخت ومینځي. بل د دې ویروس چې ده دغه ده کله چې خلک نه وځي سږه ته ځي، نو خلک باید دغه کې معمولا اوبوس کې د اسید معدې سره دا دغه کېږي منځ ځي. بیا هم خلک باید دغه ته توجه کوي. وزارت محترم ساتامه هر ولایت کې د ساتامې د لار نه ډېر عامه پوهاوی لري، اشتهارات لري، ډاکټر صاحبان ورته دغه کوي، د اخبار لخوانه، مجلې لخوانه، راډیو لخوانه، تلویزیون لخوانه. اما خلک باید فقط لاسونه ومینځي، یو ځای اجتماع ونه کوي، ماسک واغوندي،
بل که احیانا پویگی چه زه مثلا لکتب لرم یا توخی لرم باید عاجلا اما غیر مرکز سیهی تا زان ورسهی نور, نور باید خپل نظافت بانه دیر توجه که بل ده فلحال چه ده وزارت محترم ستامه افغانستان دیر پو باید پو دیر بخش که دیر ده غیر لری هم ده اوست اشتهارات لري خلکو ته هر شی دغه کوي توسه کوي چې په دغه څه لاله شي نو خلک هم باید دغه لاره محتوي سي او ځان وقایه وکړي. نور داسې واکسین فلحال واکسین هم نه لري او هغه دوای چې ده کله چې مریضتیا اخته کېږي بعض واقعات هغه هرات کې سمنګان کې ځین ځای کې دغه تجبیه شوی اما خوشبخت انا ایراد که واقع چه واقع تدایی شلال.
بله دکتر صاحب دی موگ بل ورور پختنه در لوده وی دا دی واکسین گردی چه دی وی موگ پکلو که جوان که و دیری کسان وی چه داغ واکسین گردی نلری او زیانو نلری سونزی را پیدا که دی دی پار کورانه هم البته دی تر دی رزیات پاملرن نکوی چه واکسین وکری خصوصا میرمنی چه باید اوگوی هم تو دوری لری چه دی تیتانوس واکسین دی او دی نور واکسونو ندی چه غوی باید تر سره کړی اما دا اما په هوای ډیر کم دی غوی پوره معلومات نه لري نو د دې لپاره غو واکسین ته هم ترنه نه کوي. تاسو نظر څه دی واکسین آیا ګټي لري کا تاوان هم لري؟
دا څه دی خو سوال دا اصلي سوال هم دغه چې څه سوال کړی باید باندې باندې ډیر پاملرنه وشي. واکسین چې دا معمول کم تاسو ته ویل یو وقایوي شکل دا وقایه دی ته وی چې یو کس مثلا د کله چې مریض کیږي د مریستیا تداوی کول ډیر مصرف لري اما وقایه چې دا ډیر ارزان ده ډیر ارزان ده ډیر بی ضرر ده ډیر ګټور ده تداوی کول ډیر قیمت ده ډیر ضررناک ده. نو دغه په خاطر و چې بیا ما خبره ده چې افغانستان کې ډیر سیاه د سواد ټیټ ده اما په هول نشته ده د خلک به دغه په اشتهارات سی ته فهم نه کوي نو بل ډاکټر صاحبان چې توسه کوي یاغی ته خلک فهم نه کوي نو ډاکټر صاحبان هم دومره توسه نه کوي. واکسین چې دا ډیر او ګټور شی ده همداسې عملا خلک ګوري هغه ده مثلا یو دا نمونه مثال بیا هم پولیو ده چې یو کس مثلا پولیو واکسین کوي افغانستان کې بیا هم ځینې مناطق کې چې خلک هغه دغه غیر خراب تبلیغونه کوي هغه په سر خلک واکسین نه کوي. دا واکسین کول ضروری ده یا په هر بخش کې مثلا یوازې هغه نه تور مثال د توبرکلوز ده کله چې یو ماشوم تولد کیږي هغه وخت کې پیدایښت نه باید هغه د وزارت صحتامه چې واکسین ورته مایا کړی دا به ټول تدقیق اول دغه واکسین ما کول دا ډیر یو غټ مصرف غواړي. بیا وزارت صحتامه ډیر په مشکلات د دبليو ټو سره دی او نور ارګانو سره دا ډیر په مشکلات ډیر په غټ پیسو په خزینو دا ما اطراف ته ډیر کله ته کورو ته رسي نو خلک د دې تدقیقول ډیر ضرور ده او ډیر ګټور ده.
خو ډاکټر صاحب ویل کیږي چې ځینې واکسینونه د میرمنو د پاره تاوان هم لري او د پوډيري کلو او باندو کې دغه خبرې ډیر زیاتې دي وایي مثلا بیا د یوې میرمن ماشوم نه پیدا کیږي یا وایي چې میرمن وچسوي ده واکسین ورته کړی وو یا واکسین کړی وو. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی کچیرې دوستانو ته دا هم واضح شي چې آیا واکسین زیانونه هم لري کنه؟
ما واکسین زیان نه لري. اوس مثلا ز تاسو ته مثال درکوم مثلا د خوایند ته چې دا تیتانوس واکسین پیزه دوره لګیږي هغه پیزه دوره واکسین چې لګیږي کله چې د دې زیږیدو وخت کې ماشوم پیدا کیږي هغه د تیتانوس نه معاف ده کنه. مونږ تاسو افغانستان کې د زیږیدو د ګارانتي سنترونه نشته ده معمولا کوروک ولادتونه کیږي یا د قابله دغه نه یا نور د ښځو دغه نه هلته د سویه د پاکوالی نشته ده. نو دغه واکسین چې ده د تیتانوس مخنیوی کوي هغه د خلکو د بده تبصره ده د ټیټو سوادو سویه ده چې خلک همداسې ناپوه ده او د واکسین نه کول باندې واکسین کول باندې بد تبلیغ کوي. واکسین کول ډیر ګټور ده. اوس مثلا که تاسو د شفغلی هلتانی نه پوښتنه وکړئ ډیر ماشومان ده یا زنانه ده چې کله ولادت کوي هغه ساحه منتن ده یا خراب ده یا چتل ده هغې نه د خویند دغه تیتانوس نیولی یا هغه ماشوم نیولی اما هغه ماشوم نیولی نو دې په خاطر دغه عامه پوهاوی نشته د چاغې نه ټول خلک چې کتلی وای چې دغه څه د واکسین نه کول دغه څه ضرر لري نو د دې کول ډېر ضرور ده او هر واکسین چې یو کس ته وزارت څخه تمه رسوي ډېر یو غټ مصرف ورباندې راځي هماغه کس باندې نو دا خلک چې دغه سوات ټیټ ده دغه په خاطر
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. د ما پوښتنه د واکسین په اړه بیا هم د تاسو نه دا ده چې کوم واکسینونه باید مخکې د مخکې نه یعنی تر سره شي، لکه د تور زیړي واکسین، د سرخکانو واکسین او د سینه نور، لکه تاسو ویل چې د تایتانوس او ځینې نور واکسینونه دي، خو آیا کوم داسې واکسین هم شته چې موږ نشو یې تر سره کولی یا نشو کولی چې هغه واکسین وکړو؟
ډېر ښه سوال ده کړی تاسو. واکسین چې دا وقایه په خاطر ده، نو افغانستان کې چې ده چون د سوی اقتصاد ټیک ده او دغه امراض هم ډېر ده، د اقتصاد لحاظ نه هغه شپږ قلم واکسین چې وزارت مختلف ساتمه هر ولایت کې برابر کړی دا خو خلک باید ضرورا تطبیق کړي. ولې تطبیق کړي؟ ځکه چې خدا نخواسته د دې امراضو که اخته شي هغه د اقتصادي لحاظ نه هم ضرر ده، خپل هغه مریض هم ضرر ده، نور هم مثلا مایوبېږي که تطبیق نه کړي. او تطبیقول هغه څه ګټه لري. او ځینې داسې واکسین نشته ده چې وتلی څوک تطبیق نه کړي. صرف یو مشکل ده، مثلا د سپی خوړل واکسین ده. د دې کله چې یو کس یو حیوان واشي سره اهلي یا شی سره زخمي کیږي باید له هغې نه دا واکسین کیږي. ولې مخکې نه کوي؟ ځکه نه کوي چې د دې هغه دورې معصیت کم ده. مثلا د تور زیړی واکسین ده یا درې دورې یا څلور دوره کیږي، د دې دورې معصیت څلور کال ده. یا مثلا د مورخي واکسین ده، کله چې یو دوز واکسین لګوي د دې معصیت یو کال ده. نو دغسې د دې معصیت په خاطر هر واکسین چې ده یو دوره معافیت لري. نو دغه معافیت دوره په خاطر ځین واکسینونه چون معافیت مدت زمان کم ده، دغه په خاطر خلک نه لګوي. اما لګول چې څوک امکانات لري یا کولی شي باید واکسینو کې ښه ده.
مننه ډاکټر صاحب. د تاسو نه چې تر دې دمه په خپرونه کې د موږ سره وی او د دوستانو پوښتنو ته مو ځوابونه ورکول، ډیره زیاته مننه د تاسو. مننه کوو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورې، دی واکسین زیان نه لري، واکسین ګټه لري، اما ځینې خاص واکسینونه دي چې هغه د ځینو ناروغۍ د پاره کله چې هغه ناروغۍ تر سره کیږي، خصوصا د لیونی سپی واکسین وروسته د غینه کیږي، او ځین نور واکسینونه دي چې هغه په خپل وخت باندې تر سره کیږي. کچېره تاسو هم نظر لري په خبرونه کې لمو سره کولای سي اړیکه ونیسي، خو د کورونا ناروغۍ په دې وروستیو کې ډیر زیات البته ویل سوي دي او په دې اړه ډېرې زیاتې خبرې تر روانې دي، خصوصا په فیسبوک او ځینو نورو اجتماعي پاڼو کې. نو موږ هم د همدې موضوع د پاره نظام جلیل په خبرونه کې په ژوندۍ بڼه راخلو او د دوی نه به پوښتنې ولرو چې تر دې دمه څونه واقع ثبت شوي دي. سلامونه جلیل صاحب، وخت مو په خیر.
سلامت باشین، وخت شما هم بخیر.
مننه. ویل شوي دي چې د عام روغتیا وزارت دقیق آمار د خلکو سره نه شریکوي، او ویل کیږي چې په کابل که هم ډیری کسان په دغه ناروغي باندې اخته شوی دي.
خب آنچه که وزارت صحت عامه از همو آغاز کوشش کرده که تلاش ما همی است که بتانیم با استفاده از همی اسکرینینگ، با استفاده از پیام های آگاهی عامه، با استفاده از چینل های مختلف که ما فعالیت ها را برای هم داختیم، بتانیم هم واقعات مشکوک بیشتری را پیدا بکنیم و به او رسیدگی شود. وزارت صحت عامه تلاشش همی است و از پنهان کردن و از کتمان راپورا هیچگاه دست به کار نمیزنه و کوشش میکنیم که ما هر 24 ساعت اما آخرین ارقامی که از لابراتوارهای مرکزی نتیجهش بیرون میشه دمو شروع صبح هر صبح با رسانه ها شریک میسازیم. همین شریک نبودن همین ارقام خودش شک حساب دهی را در مقابل ملت و در مقابل همگی نشان میده.
بله جلیل صاحب، کچیر پدر را تو وای اس ویل کیږي چې ډیری ماشومان البته د دې خطر څخه لري دي او د کورونا ناروغي ډیری ماشومان نه نیسي، تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
خب ارقامی که ما از ارقام جهانی داریم، بیشتر مصابین ما البته از نظر کتگوری سینی که ما ارقام جهانی را تحلیل و تجزیه کردیم، پایین تر از سن 7 ساله واقعات فوق العاده کم است، زیادتر واقعات در سینی بلند است. و از این خاطر باز هم تدابیر و اهتمامات ما در سطح 34 ولایت ما روی دست گرفتیم، هم شفاخانه هایی که مربوط به کاهلان است و هم شفاخانه هایی که مربوط به اطفال است در سطوح مختلف تدابیر گرفته شده.
بله، او دیدی ترچنگ کچری یو چوک پا دغسی ناروغی بندی اختکیگی یا هم علایم گوری چنگا کمو برخوتا باید مراجع وکری؟
ما با ما برگه های معلوماتی در تحقیه کردیم، از صفحات اجتماعی و هم نشر شده این برگه های معلوماتی در نکات مرزی کشور که همتران ما از کشور ایران میان هم توضیح میشه و این دست های معلوماتی با ریاست های صحت عامه در 34 ولایت کشور هم روان شده و در طریق ما کمیته بین استرکتوری که با سایر سکتورها، وزارت معارف، اطلاعات فرهنگ، وزارت حج و اوقاف و سایر وزارتخانه ها همکاری نزدیک است، در کمیته بین استرکتوری از طریق از اونها هم شلیک شده و در او برگه های معلوماتی تعریف واقع مشخص است کنم و اراز علائمی که مثل سرفه و نفس تنگی و تب و اینا می داشته باشن، جمع تاریخچه سفر از کشور ایران یا از کشور چین و از اون کشورهایی که واقع ثبت شده و بعد از اینکه اینا برگشت میکنن، اگر در جریان دو هفته همی اراز علائم نزدشان پیدا میشه، اینا لطف بکنن به اون نزدیکترین مرکز صحی مراجعه بکنن، مستلسلی ریفر یا رجدی بین مراکزی تقویت پیدا یافته و حتی خدمات امبولانس هم ما فراهم ساختیم تا ما بتونیم با استفاده از این تسهیلات به زودترین فرصت ممکنه واقعات مشکوک شناسایی بکنیم تا از او در نزد از وام و سمپل یا نمونگیری صورت بگیره.
بله، کچیری پا دیر رات ویست چه ده عام روختی وزارت تدابیر ده بندرون و او ده ترسنگ ده پا هوایی دگرون و او کمو البته هوادون و سره چه مهم هم سرحده یو پا اغو برخه که چنگ دی؟
ما می وزارت سرط آمد در مجموع بعد از یک از 31 دسامبر اولین واقعی در شهر ووهان کشور چین و ثبت شد. از امون آوان وزارت صحت آمد تدابیر خود در قدم اول در میدان هوایی بین المللی کابل، بعد از سایر میدان های هوایی و بعد از او سلسله از این تدابیر در بنادر زمینی، خوستن او بنادری که ما مرز مشترک با کشورهای همسایه داریم، این تدابیر گرفته شد و بعد از اینکه واقعات در کشور ایران شیوع از این راپورت داده شد، تدابیر ما در ولایت غربی کشور از جمله هرات، فرا و نیمروز هم شدیدتر شد. همین که تا به حال ما از اضافه تر از 200 واقع مشکوک میگیم که مورد تست و معاینه قرار دادیم، همین نشان میده که در جریان همی تدابیر اینا شناسایش نه.
بله دیر زیاده مننه. خو ده افغانستان حکومت یا خاص البته بودیجه هم پده برخه که ده ساعت همه وزارت تور کرده، تاسو پو ولایاتو که چونه تدابیر نویلیدی؟
خوشبختانه رهبری دولت بودیجه بسیار خوبه ده برای مهار از این مرض اختصاص داده. همی تدابیر ما که در سطح مرکز است، در سطح شفاخانه های حوزوی هم گرفته شده، کم شفاخانه حوزوی هرات و بلخ و ننگرهار و در مجموع در تمام شفاخانه های ولایتی. همین که امروز واقع مثبت ما در دایکندی در شفاخانه ولایتی تحت قرنطین قرار میگیره، اهتمامات شروع میشه، یا اینکه واقع ما در سمنگان و یا کاپیسا، همین نشان میده که وزارت صحت عامه در مسطح 34 ولایت در سطح شفاخانه های ولایتی حداقل بین 10 تا 20 بستر مشخصا اختصاص داده شده برای اهتمامات کووید 19. البته با پیشرفت هر روز تلسلی تدابیر ما در سطوح مختلف هم شدیدتر میشه.
دیر زیاد مننه. خو ایتاسو پیغام اوریدون کو تا صدا زکه چه دیری دوستان و ذهنون مشوش شدیم.
در گام نخست برای تمام هموطنان خود صحت و سلامتی کامل آرزو میکنم، چون همزمان ما در فصل سرما هستیم و همون ریزش و سرفه و زکام عین اعراض علائم است، هیچ گونه تشویش خطر به خود را نتن، با وزارت صحت هم همکار باشند و در قسمت هم پیام های صحی که عملا سلسله نشر رسو و چینل های مختلف ادامه داره در قسمت دیگر نکات جد در مد نظر داشته باشند و اوتی را در وطن های ما که از کشور ایران برگشت کردن و در صورتی که در جریان 14 روز همی اعراض علائم نزدشان پیدا میشه اینا به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه بکنن.
دیر از یاد مننه ده تاسونه نظام جلیل ده آمی روختی و وزارت وین دیر مننه. دوستانو ده تاس خم دیر از یاد مننه که او چه تردید مامو لمکسر ملتیا کرده او خپراونه مو واریده ده واکسین او دیده تر سنگ ده کرونا ناروغی پاده مخابره تریل درلوده تر بیا و بلی خپراونه پلوی او بکون که خدای مسپارم.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.